دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
ویان سید سلیمان شاه د متحده ایالاتو د پوز یو شمیر هغو عسکرو چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د شل کلن جنگ په دوران کې د نظامی خدمت دوره سرته رسولې له هغه هیواد نه د 2021 میلادي کال د اگست په پای کې د امریکایي عسکرو د رسولو په باب د بایدن د ادارې د پریکړې په اړه کانګرس د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د پریکړې هرکلی کړی دی. د واشنگتن ټایمز رسپانې پرون د شنبه په ورځ د جنوري په 21 رپورټ ورکړ چې یو زیات شمیر امریکایي عسکر او سایه منصبان په دې باور دي چې د بایدن له ادارې سره دی د دغه پریکړې په اړه حتمان حساب او کتاب وشي. ورسپانې لیکي چې له افغانستان نه د راوتو په وخت 14 امریکایي عسکر د کابل په نړیوال هوایي ډګر باندې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې وژل شو او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې هم د دښمن په لاس کې ولوېدې. د واشنگتن ټایمز رسپانډ د دې رپورت پر اساس امریکایي عسکر او سایه منصبان د یو نه رغیدونکي اخلاقي ټپ یا زخم احساس کوي. د رسپانډ د رپورت له مخې د افغانستان په شل کلن جنگ کې تخمینا 15,000 امریکایي عسکرو د نظامی خدمت دوره سرته ورسوله. مجموعا 2,456 امریکایي عسکر وژل شو او 10,000 نه زیات نور ژوبل شو. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د طالبانو امنیتي مسؤلینو پرون د جمعې په ورځ وویل د شکر الله په نوم یو پخوانی واکسینیټر چې د ننګرهار د ولایت د کامې په ولسوالۍ کې د 4 شنبه په ورځ په یوه وسلوال برید کې ټپي شوی او د په ورځ په یوه روغتون کې د خپلو ټپونو له امله سا ورکړه. په برید کې د هغه دوه کمکي ماشومان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه لا کومې ډلې د دغه مرګاني برید مسؤلیت نه دی قبول کړی. دا واشنگتن دی. پاکستانی چارواکو پرون د شنبه په ورځ د جنوري په 21 ویل چې د خیبر پختونخوا د 400 په سیمه کې د پولیسو پر یوې پوسټه باندې په برید کې پولیسو دوه افسران وژل شوي او بل تن ټپي شوی دی. پولیسو ویل چې حمله کوونکي وتښتېدل. د دې وروستي برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تاسې زمونږ غږ له واشنگتن نه اورئ. فرانسې د خبری اژانس ایجنسی فرانس پرس د رپورت له مخې د غابون د بهرنی چارو وزیر میخائیل موسا ادمو د جمعې په ورځ د کابینې د غونډې په دوران کې په ناڅاپي ډول د زړه د سکتې له امله مړ شو. ادمو چې د هغه افریقایي هیواد د جمهور رئیس علي بونګو اونډیمبا یو نږدې متمد ګڼل کېده د ډاکټرانو د سختې خوارې باوجود سا ورکړه. د فاکس نیوز تلویزیون د رپورت له مخې د جمعې په ورځ د سوری په شمال کې د امریکایي ځواکونو پر قرارګاه باندې د دریو کامیکاز یا خودکشو ډرون الوتکو حمله وشوه. د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزي قومندانۍ د یو خبر له مخې دغه حمله هدف د سوری د التناف په ښارګوټي کې واقع د امریکایي ځواکونو عمومي قرارګاه وه. خو بیان کې ویل شوي دي چې په دغه هوایي برید کې امریکایي عسکرو ته زیان نه دی رسیدلی. د رویټرز خبری اژانس د رپورت له مخې له جرمني سره په دې اړه بایدن د ادارې شخړه لا نه ده پاتې رسیدلې چې آیا اوکراین ته د جرمني ساخت محاربوي ټانکونه ولېږي او کنه. له بلې خوا له توقع سره سم په دې موضوع باندې د جمعې په ورځ په جرمني کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې هم بحث وشو. فنلند او پولند دواړو ویلې دي که جرمني ورته اجازه وکړي دوی کولی شي چې 2 پایې محاربوي ټانکونه اوکراین ته واستوي. خو جرمنی وای چې لومړی باید متحده ایالات ابرام ډوله محاربوي ټانکونه ولیږي بیا به جرمنی هم عینشان اقدام وکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ناټو د تړون د غړو هیوادونو لخوا یوکراین ته د پرمختللو محاربوي ټانکونو د استولو په خلاف خبرداری ورکړی. د یو پی آی نیوز خبری اژانس د رپورت له مخې د یوکراین جمهور رئیس ولودومار زیلنسکی لویدیځو هیوادونو ته خواست کړی دی چې یوکراین ته دې پرمختللې وسلې او مهمات واستوي. جمهور رئیس زیلنسکی په عجل ډول د هغه جنگ ځپلي اروپایي هیواد د برېښنایي تاسیساتو د رغولو او د برېښنا کوټونو د بېرته فعالولو لپاره هم د مرستې خواست وکړ. د یوکراین برېښنایي تاسیسات د روسي ځواکونو د پرله پسې او سیستماتیکو هوایی او ځمکنیو بریدونو له امله زیانمن شوي دي. 15 میلیونه یوکرانیان په ساړه ژمي کې له برېښنا نه بغیر ګزاره کوي. د اسرایلو د نوې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د اسرایلو د ستر محکمې ترمنځ زور آزمایي مخ پر زیاتېدو ده. د سینن تلویزیون د جمعې په ورځ خبر ورکړ ستر محکمې په روانه اونۍ کې بنیامین نتنیاهو ته حکم وکړ چې په خپله کابینه کې د سفارډي فرقې مذهبي مشر دیری آری په خپله کابینه کې نه شاملوي، ځکه چې هغه څه موده مخکې په مالي غبن او اختلاس تورن شوی و. د اسرائیل ستر محکمې دا حکم په داسې حال کې کړی چې نتنیاهو د نوموړي ګوند سره د یو نوي ائتلافي حکومت د جوړولو په غرض په مذاکراتو بوخت دی. نتنیاهو د شاس په نوم د دغه خلاصي ګوند مشر ته په خپله کابینه کې د کورنیو چارو او د روغتیا د وزارت چوکۍ ورکړي دي. قانون له مخې کوم سیاسي مشر چې د جرم په ارتکاب محکوم شوی نشي کولی چې په کابینه کې غړیتوب ولري. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي په داسې حال کې مجموعه پور یو دیر اشاریه چلور تلین ڈالر تا لوڑ شو. او دو ترکی حکمت پرون دو شنبه پورس دو سلواغ پا رملای نیتا
د ملګرو ملتونو یو جګپوړي پلاوی افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې د جمعې په ورځ په یوې اعلامیې کې د طالبانو د مشرانو څخه د هغو فرمانونو لغوه کېدو غوښتنه کړې چې د ښځو او نجونو حقونه په کې محدود شوي. په دې پلاوي کې د ملګرو ملتونو مرستیالې امینه محمد د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې اجرایوي رئیس سیما بحث او د سیاسي اصولو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال خالد خیری برخه لري. دغه پلاوی د کابل سر پیرا په کندهار او هرات ولایتونو کې هم د طالبانو له مشرانو سره د نجونو او ښځو د حقونو په ګډون په بشري مسلو خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان باید یوازې پرېنښودل شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو د جګپوړي پلاوی په کابل او کندهار کې د طالبانو د مشرانو سره په ملاقاتونو کې په ملي او نړیوالو غیر حکومتي موسسو کې د طالبانو لخوا د افغان میرمنو د کار په بندېدلو خپل اندېښنه په مستقیمه توګه شریکه کړي او دای هم ویلي چې طالبانو دا اقدام د ګڼ پر موسسو کارونه ټکنی کوي چې د میلیونونو بېوزله افغانانو سره مرستې کوي. طالبانو د 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د بیرته رسېدو راهیسې ګڼ شمېر داسې اقدامات کړي چې د کار، تعلیم او ګرځېدو راګرځېدو په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو حقونه محدود کړي دي. د طالبانو حکومت وخت د رسېدو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ښوونځي وتړل او د تیر میلادي کال په وروستۍ ورځو کې په پوهنتونونو کې هم د نجونو په زده کړو بندیز ولګاو او هم یې په غیر دولتي موسسو کې ښځې د کار کولو څخه منع کړي. د افغانستان د چارو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې تر هغې چې په کندهار کې طالبانو مشران قانع نه شي، د طالبانو د چارواکو سره د ملګرو ملتونو دغه پلاوي خبرې او بحثونه به د تیر په څیر کومه پایله ونه لري. په جرمني کې د باختر انسټیټیوټ غړی رضا قاسمی امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه د نجونو د زده کړو او ښځو د کار په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په ګډون د نړیوالې ټولنې هڅو کومه پایله نه لرله.
متاسفانه تقاضای ملاقات هیئت‌های خارجی با رهبر طالبان در دو مورد اخیر از سوی امارت طالبان رد شده و این خود بیانگر ای است که رهبری طالبان به تفاهم و تعامل و دیپلماسی هیچ وقع و اهمیت قائل نیست و برای اونا شریعت طالبانی مهمتر از تعامل با جهان است.
در نړیوال لاریکو دا کارپو په دې نظر دی چې د تعامل پر ځای باید نړیوال ټولنه د طالبانو په حکومت فشارونه زیات کړي او کنه د خاغلی کاسبی پر وینا نړیوال په افغانستان کې د اوسنی وضعیت څخه نور هم د طالبانو د حکومت د سختو اقداماتو شاهد اوسي. د ښځو د حقونو یوه پاله میرمن مولوده توانه هم دا ګڼي چې د ملګرو ملتونو د پلاوي سفر او د طالبانو چارواکو سره د دغه پلاوي خبرې به کومه پایله ونه لري.
ما مطمئن هستم که این سفرها با وصف که بر افغانستان خوشبین و خوشایند نیست. متاسفانه یک نوع رسمیت بخشیدن به حکومت متحجر طالب، حکومت هم گرچه گفته نمیتونه و نظام طالب است، به دلیلی که ناز آدرس‌های بسیار رسمی و از به نمایندگی از دولت ها میاین گفتگو می داشته باشن، ولی به یک نحوه متاسفانه ما با این سفرها اصلا خوشبینی ندارم و نمیبینم.
خود سیاسی چارای بل کارپو کازی محمد حسن هکر در طالبان دو حکومتی چرواک سره در نړیوال ټولنی در سادو لی دکاتا و خبری دیری مهمی گرنی او وی چه طالبان و مشران ترمند در جون خود و تعلیم و کارپو بسلو باندی بحثون رواندی.
امرت ده خبرم در امارت چارواکی هم غاری که دستون ده هواره شی ده دی بحران ده هواره ده پار حس رواندی دی کششون رواندی ده مشرتابه سره پتیتا کچا پورتا کچا مشروع تفاهمات رواندی.
ده ای پی خبری اجانس ده راپور لمخی ده ملگور ملتون ده عمومی منشی مرسیال واند فرحان حق ده جمعی پورست خبرایان تولی که ده طالبان و مشان ترمن ده خود و ده حکول پا مسئله ده نظر اختلاف لیدر کی.
طالبانو ده افغانستان لدننه ده امریکا غاک رادیوی خبرون درولی دی خطر دی وروستا امریکا غاک پا پورش منتیا خپلو افغان اولیدون کتا پا پختو او دری جبو ده کره باوری او هر ارخیزو خبرونو پا خبرولو ده افغانستان لبهره پر منزنه و چپو 922 کلو هرسا خپلو خبرونو تا دوام بارد.
د افغان میرمنو او نجونو په تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو په دوام د قلم لار د ټولنې مشر مدی الله ویسا امریکا غږ سره په امریکا کې ویلي چې د جنو د خونځیو د بندېدو دوام به افغانستان ته ډېرې ستونزې رامنځته کړي. پام وکړئ د هغه سره د امریکا غږ د امریکې ته
اصلا ټول نړۍ په همدې باندې یا خفا یا مایوسه ده چې باید د نجونو ښوونځي خلاص شي. کم د بلجیم هیواد د بهرنیو چارو وزیر وویل چې موږ افغانستان هیڅ وخت یوازې نه پرېږدو او دوی ټول همدا وعده وکړه چې افغانستان موږ یوازې نه پرېږدو، موږ به تل د افغان ولس سره همکاري کوو. خو دا چې په دې وروستیو کې بیا د ښځو پر موسساتو باندې هم بندیز ولګېدی، کومې ښځې چې له موسساتو سره کار کوي له هغه وروسته د دوی دریځ بدل سوی دی، ځکه یو شمېر هیوادونه همدا تګلاره نه لري. هغوی وایي چې زموږ پالیسي همداسې ده که زموږ په موسساتو کې ښځو ته د کار اجازه ورنه کول سي موږ به خپل کارونه بندوو. اوس دوی ته مشکلات همدا دي چې دوی غواړي د خبرو د لارې څنګه همدا ستونزه د اسلامي امارت سره حل کړي تر څو پورې چې دوی مرستې وکړي او هم افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول سي. تر ډېره پورې که د دوی هر چارواکي سره ګوري، له هر چا سره ګوري، دوی اول همدا پوښتنه کوي چې په نړۍ کې ټولو اسلامي هیوادونو کې نجونې ښوونځي پوهنتونونو ته ځي، خو افغانستان یوازینی هیواد دی چې هلته نجونې ښوونځي ته نه ځي. نو که چیرې نجونو ښوونځي بندېږي او پوهنتونونه بندېږي او ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي، بیا خو نو موږ مرستې هم په همدغه شرط باندې دي.
ویسا صاحب، د دغو ملاقاتونو په اړه چې تاسې درلودل، آیا تاسې بیا د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو سره هم په دې موضوعاتو بحث کړی که یا؟
زموږ یو پلان همدا دی و نړیوال ته زموږ هر وخت پیغام همدا دی، زموږ ملاقاتونه کې دا دی چې افغانستان یو اوږد تاریخ لري. د افغانستان په تاریخ کې چې کوم ستونزې مشکلات راغلي دي، اکثره وخت موږ د جرګو مرکو افغانانو خپل په خبرو د لارې همدا مشکلات حل کړي. تاسو یوه زمینه سازي وکړي چې تر څو پورې چې موږ افغان ولس خپله د حاکم حکومت له مسؤلینو سره کښینو، هغوی ته دا قناعت ورکړو چې ټول ستونزې حل کړي. نو اوس چې موږ راغلي، زه له ځینو مشرانو، دیني عالمانو، مدني ټولنو، ځینو افغان میرمنو سره مو ملاقاتونه کړي وو، د هغوی سره مشورې کوو تر څو پورې چې د امارت د مسؤلینو سره ووینو او هغوی ته څخه یې غوښتنه وکړو، هیله وکړو چې دا د افغانانو موضوع ده، د نجونو تعلیم، د ښځو کار، د پوهنتونونه د افغانانو غوښتنه ده او دا د افغانانو حق دی او تاوان یې هم افغانانو ته رسیږي. دا د نړیوالو غوښتنه کوي هم، خو تاوان او نقصان یې ټول افغانانو ته رسیږي. نو موږ غواړو چې همدا مشکل موږ افغانان په خپل منځ کې حل کړو او نړیوال یا نوره ټولنه دې ته مجبوره نه کړو چې پر افغان ولس یا پر حکومت باندې بندیزونه لګوي، یا همدغه موضوع نور هم موږ ډېرې نورې لویې ستونزې لرو، باید همهغه حل کړو. دا موضوع باید د خبرو او د ولسونو د لارې حل سي. نو په همدغه شپو ورځو کې موږ هم کوشش کوو چې له هغوی د امارت د مسؤلینو سره کښینو، له هغوی سره خبرې وکړو. په خپله مستقیما ما ورسره خبرې نه دي کړي، خو هغه زموږ په ټیم کې ځینې قومي مشران، دیني عالمان په محلي سطح باندې دوی له دوی د امارت د مسؤلینو سره خبرې کړي دي. هغوی دا وعده ورکړې ده چې موږ به د امارت د رهبرۍ سره خبرې کوو تر څو چې هغوی ته قناعت ورکړو او د نجونو ښوونځي پوهنتونونه او د کار اجازه ورکول خلاص شي.
ویسال صاحب، تاسو خو د تعلیم په برخه کې د ارزښت وړ کار کوي او خاصتا په کلیوالو سیمو کې. یو دلیل چې طالبان د تعلیم د بندیدو دلیل بولي هغه دا دی چې دوی وایي چې محیط د اسلامي کلتور سره برابر نه دی. تاسو خو له نږدې د هغو ښوونځیو یا د هغو نجونو سره یا د هغو هلکانو سره کار کوي چې په اطرافونو کې دي، دغه موضوع څومره ستاسو په نظر واقعا حقیقت ته نږدې ده چې هلته د ارزښتونو سره شاید ځینې مشکلات موجود وي؟ آیا رښتیا دغسې ده، خصوصا په اطرافونو کې خو تاسو هلته یاست، وضعیت هلته څه ډول دی؟
یو شی چې زه هر وخت وایم، زموږ ښوونځی د نجونو ښوونځی د اول څخه تر دولسم پورې پخوا هم له نارینه وو څخه جلا وي. په کومو سیمو چې ښځینه ښوونکي نه وي، هغه په ډېرو کمو ځایونو کې هلته به نارینه استادان په هماغه ښوونځي کې. دا مخکې هم جلا وه او اوس هم جلا دي. که چیرې اسلامي امارت دا بهانه کوي چې هلته محیط سم نه دی یا ښځینه او نارینه یو ځای درسونه وینو، دا خو ډېر کافي وخت په همدې وخت کې باید جلا سوي وای. یو هغه سیمو کې چې نو خلاص وو، یعنی پخوا هم جلا او هیڅ ستونزه مشکل نه وای، هغه سیمو خو باید خلاص وای. په کومو سیمو کې چې همدا مشکلات باید حل تل سوي وای.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د جرمنی په پوهنتونونو کې افغان زده کوونکي وایي چې د جنو په زده کړو د طالبانو لخوا بندیزونو په غیر مستقیم ډول په دوی هم اغیز کړی دی. دوی د طالبانو غواړي چې د افغان جنو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. په موکړې د رپورټ سره
نو دی نو می دی چې موږ په پایند کې چې کوس نه انده په شي شي
له وطن لري، خو د وطن لون لپاره اوختي. شمه یوسفی په جرمنی کې د ماسترۍ زده کړیاله ده. په جرمنی کې زیږیدلې او همدلته د ماسترۍ تر کچې زده کړې را رسولې. خو کله چې مې په افغانستان کې د نجونو په اړه وپوښتل نو غریونیولې غږ او اوښکوې ډېرې پوښتنې ځواب ولې. وایي په وطن دننه د واکمنو پرېکړو سخته ناراحت کړي او دا کار یې ډېر ځوروي.
زه اوس چې تللی وم افغانستان ته د درې میاشتې مخکې، او ما خپلې وریرې او څوک چې مکتب وایي زموږ کورنۍ کې هغه مې ولیدلې، او ټول یعنی سم نا امیده وو چې موږ به څه کوو. ټول یعنی زما وریرې چې وي هغې چې وو مکتب تقابو وي خلاصوي، لکه دولسم صنف کې وي، دولسمه پورې که نه دولسم صنف کې وي، څوک فارغه شوي وي پرچې ترلاسه کړې نه وي. دوی دونه خفه وي چې زموږ مکتب یعنی اخرانی کال دی او زموږ هېڅ شی په لاس کې رانل، هېڅ شی موږ ته پاتې نه شو. اسې دا ټول کلونه موږ زحمت اسې وستو هېڅ شی لاس له رانل. نو دا که زه هلته وی زمم دغه سوي، یعنی زه هم خفه وی چې ما سخته تېره کړه او هېڅ شی مې لاس له رانل.
شموای کاڅ هم د افغان جنو لپاره ډیر څه نشي کولای، خو خپل غږ پورته کولای شي او دا د ټولو ګډ مسولیت ګڼي.
زه کوشش کوم چې غږ راځي، کوم زه کوشش کوم چې مظاهرو کې هر چې کوم سوشل میډیا کې راځي کوم، او زه به نور څه کوم چې خپل کورنۍ ته خپل جنو ته د امید خبرې وکړم چې دی نه امید نشي. او نور بس موږ پلاس کې دلته ډېر څه نه دي، خو قطعا چې دا دنیا خبره کو چې دی افغانستان کې طالبانو څه راوستل دي او څه حالات ته د خلک رسولي.
آسیا سرشار د جرمني د کولن پوهنتون په یو څنډه کې د ښوونې او روزنې پوهنځي د وروستي کال محصله ده. هغه وایي د طالبانو پرېکړې خواشینی کړي، خو په دې خوښه ده چې دا په افغانستان کې نه ده، ځکه د طالبانو پرېکړو به یې په راتلونکي او هیلو ژور تاثیر غوړولی وي.
زما په نظر باندې هر انسان حق لري چې سبق وایي، تعلیم وکړي او زده کړه وکړي، او ډېر خویندې چې زما افغانستان کې د هغې به سبق سره شوق لري. زما خپله سره شوق دی چې زه په افغانستان کې وي، نو همدا بندیز به ما باندې اثر یې کوو، نو ما ته به د سبق اجازه راکړه شوې نه وي. نو دې خاطر ز ډېر خپایم چې زما خپل مان دې سي حالت یې ګنالتا او هغه خپل سبق ته نشي تله او اجازه نه لري سره دې سره چې ډېر خوندې چې زما لاته دې شوق هم لري سبق سره.
په جرمنی کې چې ګن شمیر افغان کډوال میشتي وخت نا وخت په افغانستان کې د طالبانو په ورستۍ پریکړو په خبرګون کې د سیاسي او کلتوري ارزښتونو د دفاع په خاطر مظاهری او فرهنګي ناستې کوي. په جرمنی کې یو شمېر محصلان هم وایي چې د افغان جنو او میرمنو د حقونو د خوندي کولو په موخه په پوهنتونونو کې دا د بحث موضوع ګرځوي ترڅو د حکومت او تعلیمي بنسټونو ورپام کړي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیوي خبرونه درولې خو تر دې وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا فلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز فلو خبرونه ته دوام ورکوي.
د جرمنی برانسټین کې د امریکا په هوایي اډه کې د لویدیز د دفاع وزیرانو غونډه چې اوکرين ته د ټانکونو د ورکولو په اړه وکړه د کوبي موافقې نه پرته سره ورسېده. د متحده ایالاتو دفاع وزیر لوید آسټن ویل چې د اتحاد اوسمهال د اعتبار وړ جنگي وړتیا کیف ته د ورکولو باندې تمرکز کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آسټن د شاوخوا 500 نړیوالو دفاعي مشرانو په غونډه کې د یوکرين لپاره د 2.5 میلیارډ ډالرو نظامی مرستې اعلان وکړو. مخه د روسیې سره په جګړه کې د کیف سره مرسته ده. ښاغلی آسټن ویل چې دا به په سفرلي کې د روسیې د بریدونو په وړاندې د کیف په دفاع کې مرسته وکړي.
دا داسې شیبه نه ده چې مونږ ورو شو. دا د نور وړاندې تک لپاره وخت دی. د اوکراین خلک مونږ ته ګوري، کرملین مونږ ته ګوري او تاریخ مونږ ته ګوري.
برتانی د دې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې دوی اوکراین ته چیلنجر ټانکونه لیږي. دا په جرمنی باندې فشار زیاتوي چې خپل لیپر ټانکونه ورواستوي. د اوکراین ولسمشر زيلنسکي وایي چې هغه 300 اسري درنو ټانکونو ته په بیړنۍ توګه ضرورت لري.
And we actually will make the victory. I encourage you to make such.
زه تاسو ته هم چې دا سي پریکړه وکړي چې د روسي نه هر ډول ځواک واخلي. تاسو نن ورځ دا پالیسی پیل کولای شئ. دا تاسو په واسه کې ده چې د روسي د شر مخنیوي وکړي.
د دغه فشار باوجود د جرمني د دفاع وزیر وایي برلین دې ته تیار نه دی چې خپل ټانکونه ورکړي.
مونږ د لیوپارد ټانکونو د لګلو د احتمال په اړه هم خبرې وکړې او لومړی باید دا په روښانه ډول ووایم چې مونږ مختلف نظرونه لرو.
دا مسله په رامسټاین هوایي اډه کې د دې اونۍ خبرو اترو کې په مکرر ډول راپورته شوه او آسټن نه د جرمني د پریکړې په اړه د هغه نظر وپوښتل شو چې د هغه په ځواب کې هغه وویل چې موږ ټول په دې لړکی ډیر څه نور کولای شو. آسټن وویل چې د یوکرين د دفاعي اړیکو د ډلې تمرکز هم دا اوس یوکرين ته د اعتبار وړ جنگي وړتیا چمتو کول دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال مارک میلی ویلي دي چې جګړې ډیر زیانونه اړولې دي او دا به ډیره سخت وي چې په روان کال کې د یوکرين نه د روسي ځواکونو وستل شي. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې یو پخوانی واکسیناتور په دزو وجل شوی او د کورنۍ دوه غړي یې ټپیان شوی دي. د وجل شوی کس مېرمن هم په یو روغتون کې دنده لري. په دې اړه باندې ابو بکر علیزی رپورټ را لګلی.
شکر الله د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ د دربند د کلیوسی دن کې دی چې یو کالیه په دې ولسوالۍ کې د واکسیناتور په توګه دنده ترسره کړې ده او دا مهال د پوهنتون محصل وو. دا پیښه د تیرې اونۍ په وروستیو کې رامنځته شوې چې له شکر الله سره یې کوچنۍ لور او زوی هم ټپیان شوي وو. د دې پیښې په اړه معلومات تر اوسه رسنیو ته نه و راوتلي. د ننګرهار د عامي روغتیا ریاست وایي د وژل شوي کس په تړاو داسې اسناد ورسره نشته چې نوموړی دی د واکسین په پروسه کې کارمند و. د وژل شوي کس مشر رور امید الله امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې د چا سره شخصي دښمني نه لري چې غچ ترې واخلي.
رور مخکې واکسیناتور واکسین لګول اوس چې دی محصل و هغه واکسین دا پروژه دا ختمه شوې وه که پریښي وه خو بس هغه هغې نه کوه اوس بس اوس محصل و بس دلته کورسونه ویل هغې ته بته او پوهنتون ته بته.
دا وژل شوي کس رور همدارنګه زیاتوي چې ورندارې هم د روغتیا په برخه کې کار کوي او دم ګړۍ د کامې په یو دولتي روغتون کې خلکو ته د روغتیا په برخه کې چوپړ کوي. دی وایي ورور یې څه موده وړاندې د واکسین کولو دنده په دې موخه خوشې کړې وه چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. امین وایي هغه درې ډزه په توپانچه ویشتل شوی و خو نه پوهېږي دغه پیښه کې د چا لاس دی ولې یې له دوی سره داسې یو څه ترسره کړه.
مونږ چا سره شخصي دښمني نه لرو. دله دا ورور مو واکسیناتور یو وخت کې واکسیناتوري کوله اوس هغه وظیفه هم پرېښي وه محصل و خپل کورسونه تعقیبول او د دغه محصله یې درس ته بته او زه نه نور مونږ چا سره دښمني نه وه. نمدلکه دغه ورنداره مو دا دغه سره کلینیک ډاکټره وه دلته یې وظیفه لرو. دله
امنیتي مسؤلین وایي د یادې پیښې په توری اته تنه نیولي چې اوس ترې لومړۍ څېړنې روانې دي. دوی امریکا غږ سره په خبرو کې وایي
پرون نوړ مشپا دلته یو محصل او سره خپل خانمه چې ډاکټره ده او سره خپل بچان یو د خسر د کور سره روان ول راتل خپل کور ته چې پر لارې بیا د نامعلوم کسان له خوا ډز پر سوي دي چې په نتیجه کې د محصل په سختو ټپونو لامل روختون کې ساور کړی ده. همدارنګه دوه بچان هم زخمیان سوي دي.
په دې وروستیو کې افغانستان کې د واکسین د پروسې د کارکونکو پر وړاندې هغه اندېښنې چې وړاندې موجودې وي ډېرې کمې شوې دي. خو یاده پیښه چې پکې یو پخوانی واکسیناتور په داسې حال کې وژل کېږي چې ښځه او ماشومان هم ورسره.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې دي. خو تاسو کولی شئ زموږ پښتو خپرونې پر لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 2290 چپو اوریدل شي. ماخمنه پښتو خپرونه پر 2140 2015 9015 12590 میگا هرتز لنډو چپو اوریدل شي. د سپین خبرې یا رکو راست خپرونه پر لنډو چپو 2015 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140 9915 او ساسغت یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2510 او 9315 پرځو میگا هرتز اوریدل شي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د انسجام دفتر یا اوچا وایي چې د بشری مرستو لومړی کاروان د جمعې په ورځ د یوکرين په ختیځ کې واقع د سولیدار جنگ ځپلې خاص سره نږدې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته ورسېدو. د جنیو نه د خبریالې لیسا شلاین درالېګلې رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاتاسته در اوروي.
د اوچا وان انزلایر کې وایي چې د بشری کمالاتو د کاروان چې پر دریو ټرکونو مشتمل او له دنیپرو نه حرکت کړو خالی شوی او باری ورنه راښکته شوی. نوموړی وایي دا اکمالات چې اوبه خواړه دواګانې او د حفظ الصحې کیټونه یا بکسې پکې شامل وي د ملګرو ملتونو مختلفو خیریه سازمانونو په ګډه برابر کړي. وایاند ویل
It is intended for 800 people who remain in this
دما واد د هغو اتسو خلکو د پاره ول کیږي چې په دغه سیمه کې بند پاتې دي. جنگ پکې روان دي او سوزلې کنټرول د دوړو خاطر من ردو بدل شوی. دا قسمه دي چې خیر ډېر جګړې پکې شوې دي او خلکو پکې اورزنه جن هم په تراخه کچا ګډور کړي دي. له همدې کبله اوسې دن کې مرستې ډېر اړتیا لري. موږ په دې خوشاله یو چې دغه مرستې هلته روانې دي او ورسېدي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د انسجام د دفتر یا اوچا وایان زیاتی چې دغه مواد با سولیډر د جنگ ځپلي خارګوټي د شاوخوا آبادیو پر ملکیانو باندې وویشل شي. دغه خارګوټي روسي ځواکونو له درندو جګړو وروسته تیرونی له یوکرایني ځواکونو نه قبضه کړ. وایان وایي د خراب امنیتي وضعیت له کبله سولیډر ته دننه د بشری مرستو لیږل د فعلن لپاره په پام کې نه دي نیول شوي.
So as with other areas that we reached for the first time
پای نشان کوم نور سیمو کې چې موږ ورته رسیدګي کړې ده هیله لرو چې بیا به هلته لاړ شو، ځکه چې کوم خوراکي مواد چې موږ هلته وړي وو هغه ختمیږي، نو تر یو څه وخته پورې به دا دوام وکړي. مجبور یو چې بیا لاړ شو او نور مواد ورته ورسو.
انز لایر کې وای ملګر ملتونه زیار باسي هغه سیمو ته د خپلو مختلفو خیریه سازمانونو د کاروانونو شمیر زیات کړي چې له لومړۍ جبهات سره څیرمه پرتی دي او خلک بشري مرستو ته زیات ضرورت لري. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.